عن فكر لأزادي رادونا
درنو اوریدونکو السلام علیکم په ځوان فکر خبرونه کې نن له دوو ځوانانو سره د هغوی د کارونو په اړه خبرې کوو. موږ په دې خبرونه کې له هغو ځوانانو سره شخیشو چې ژوند او کارونه نورو ته الهام بخښلی شي. محمد الله مسعود چې انځورګر دی او طارق وزیر چې په خوست ولایت کې کتابتونونه جوړ کړي دي او لیکوالي هم کوي زموږ د دې خپرونې میلمانه دي. دوی به په خپله د خپلو فعالیتونو په اړه درته ووایي. ځان به هم در معرفي کړم. زه عصمت څاروان یم او تخنیکي چارې طاهر روشان سنبالوي. لومړی طارق وزیر صاحب، ما قصدن ونه خوشحال چې ستاسو او دغه راز د مسعود صاحب په اړه ډېر څه ووایم. ښه دا ده چې ستاسو له خولې اورېدونکي واوري. مهرباني.
سلامونه سروان صاحب، خدای دې وکړي چې ښه به وایي. خوښ یم چې په خیر مغه ګورم.
مننه.
طارق وزیر د خوست ولایت اوسېدونکی یم او د ارواپوهنې د څانګې محصل یم.
لا هم محصل یاست؟ په څوم کال موده د پوهنتون؟
زما خو دریم سمستر دی. ما خو یو ځل پیل کړی و پخوا پوهنتون، د کابل پوهنتون ته کامیاب شوی یم. هغه بیا د ستونزو له وجې پاتې شو، نو اوس یو آنلاین پوهنتون سره یم، هغوی سره لګیا یم. نو دریم سمستر دی.
ولې مو ارواپوهنه انتخاب کړې ده؟
زه خو د دې پوهنځي د انتخاب په برخه کې یو څو خبرې چې زه فکر کوم مهمې دي. هر څوک چې انتخابوي و پوهنځي، نو ښه ده چې په نظر کې ونیسي. یو شی زما لپاره دا مهم و چې خپل شخصي ذوق او علاقه باید په نظر کې ونیول شي. مثلا که زه داسې یو پوهنځي انتخاب کړم چې هغه زما په ذوق نه ده، یا زه یې له زده کړو سره له کار سره راحت نه ومه، نو زه ترې خوند نشم اخیستلی. نو د انسان لپاره خو تر ټولو مهم شی هغه ذهني آرامي ده. اوس مثلا که زه طبابت انتخابوم، ممکن زه دومره هغه ښه زده نه کړم لکه څومره چې زه په ارواپوهنه کې کولی شم چې یو څه په اسانه ترلاسه کړم. نو ما په مختلفو برخو کې هغه کتابونه لوستل له ماشومتوب نه، نو بیا مې چې ځان سره فکر وکړ چې زه اوس په څه کې مې سر ښه خلاصېږي، نو د هغې پر اساس ما فکر وکړ چې ارواپوهنه زما لپاره هغه مسلک دی چې زما ورکې نسبت د ټولو مسلکونو ته ښه سره خلاصېږي او دا شی زده کولی شم. دویم شی د کاري ساحه هم مهمه ده، ځکه موږ باید داسې یوه برخه کې زده کړې وکړو چې نسبتا کاري ساحه یې ښه وي، ځکه زموږ له ژوند سره دا یو تړلی شی دی. نو ما چې وسنجوله کاري ساحه ډېره پراخه ده، او بل دا چې نایابه ده، په افغانستان کې ډېره نشته ده. زه خپله ډېر په دې نظر یم، ډېر څه چام شي خوند نه کوي، نو داسې یو څه نادر او نیا برخونه نیول هم کله کله په ژوند کې په کار وي، تجربه کولی ښه وي. نو په دې برخه کې یو بل دا چې ضرورت هم ډېر و نسبتا نورو برخو ته. ما چې فکر وکړ د ارواپوهنې ضرورت په افغانستان کې، بیا خاصتا په خوست کې بیخي ډېر دی، ځکه تر اوسه په خوست کې موږ ارواپوهان نه لرو. یعنی پوهنتونونو انسټیټیوټونو کې چې کوم تدریس کېږي، یو داسې کس نشته چې هغه د مسلکي ډول له پوهنتون فارغ وي، همدا دې مسلک وي. نو که څوک پکې تدریس هم کوي، داسې چې دغه برخه کې مطالعه کړې ده، نو دغه څو لاملونه وو چې دا برخه مې انتخاب کړه. بل یو علت دا و چې ادبیاتو ته یو څه نږدې ساحه ده، ځکه موږ په دې کره کتنه کې هم یو ارواپوهنیزه کره کتنه لرو. نو زه خپله د ادبیاتو ډېر ذوق یم، ډېر مې خوښېږي چې ویل ولم. نو ارواپوهنه موږ له ادبیات نه لري کوي، ځکه هغې ته ملا هم نږدې کوي. او بل د ادبیاتو کې موږ ارواپوهنه را لټولی هم شو، مثلا په ځینو ناولونو کې، په ځینو شعرونو کې هغه دي یو شعر هغه د ذهن د اروا نړۍ موږ کولی شو چې ارواپوهنیز استفاده ترې وکړو. نو دا لاملونه.
بله. او تاسو وویل چې په افغانستان کې ورته اړتیا ډېره ده او په دې برخه کې کار کم شوی دی، یعنی کم متخصصان لرو. حال داره چې په افغانستان کې لا تر شاید تر ډیرو هیوادونو ارواپوهانو ته ډیر اړتیا وي، ځکه چې ډیر جنگونه لیدلې، ډیر بدبختی خلکو لیدلې دي، او ډیر خلک رواني ستونزې لري. که په دې اړه اوریدونکو ته توضیح ورکړي چې ارواپوهنه خو څو ډوله ده، مصرف څومره حد پورې لیدلې دي، اوریدلې دي، یو برخه تحصیل په دې برخه کې کوي چې بیا نور سره مشوره کوي، یو برخه بالکل لکه طب داسې ده، یعنی ډاکټر ترې جوړی شي. لکه څنګه چې تاسو ویل چې له ادبیاتو سره اړخ لګوي، له طب سره یې هم لګوي، که په دې اړه یو څه نوره توضیح ورکوئ، مننه.
هو، دا خو بیا له څانګو سره تړاو لري. ارواپوهنه مختلفې او ډېرې څانګې لري، په هره برخه کې استفاده کېدلی شي. معمول څانګې خو یوه برخه یې همدا کلینیکل سایکالوجي ده، کلینیکي ارواپوهنه ده، چې دا تر ډېره پر ناروغیو فوکس کوي. هغه رواني ناروغۍ چې یو څوک یې لري، د هغوی پر لاملونو علاج باندې بحث کوي. دغه برخه ده چې طب ته نږدې ده، او په دې کې ارواپوه د خلکو د رواني ناروغۍ د تشخیص او علاج هڅه کوي. مشاوره برخه هم ده، د مشاورې ارواپوهنه ده، چې په هغې کې هم تر ډېره په رواني مسایلو کې بیا چاته مشوره ورکول کېږي. مثلا د جنایي څانګه لري، چې په هغې کې پر جرم بحث کېږي، د جرم پر لاملونو، د جرم پر پېژندنه، له منځه وړلو، دې مسایلو سره اړخ لګوي. د ماشوم ارواپوهنه ده، چې دا هم یوه ډېره مهمه څانګه ده، د ماشوم په اړه بحثونه کوي. یا مثلا یو ارواپوه په پاکستان کې دنده اخلي، اول ته هغه ماشومان چې وي له هغوی سره کار کوي، د هغوی په روزنه باندې کار کوي. د هغې تر څنګ تربیتي ارواپوهنه ده، چې دا بیا تر ډېره هغه تعلیمي ساحو کې برخه اخلي، چې مثلا څه ډول کولی شو چې دغه د تربیتي برخې مخکې وړلو لپاره هڅه وکړو. نو دغه ډېرې هغه مختلفې څانګې دي، او کړي ته هم په همدغې د څانګو له وجې پراخه شوې ده. مثلا یو څوک کولی شي تدریس وکړي، کولی شي مختلف موسساتو کې په افغانستان کې چانس دی، چې په هغې کې هم تر ډېره د خلکو سره په رواني ډول د مرستې کولو لپاره هڅه کېږي. نو دغه تر څنګ په تجارتي برخو کې هم استفاده کېدلی شي، د ورځني ژوند په مسایلو کې هم استفاده کېدلی شي، په سیاسي برخه کې هم موږ دا څانګې لرو چې هغه برخه موږ لپاره مطالعه کولی شي. خو تر ټولو عامه همدا د کلینیکل سایکالوجي ده، چې تر ډېره پر رواني ناروغیو تمرکز کوي.
بلکې ډېر مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو له اساسي رادیو ځوان فکر خبرونه اوري. په دې خبرونه کې دوه میلمانه لرو، دوه ځوان میلمانه لرو، طارق وزیر او محمد الله مسعود. محمد الله مسعود ته لا هم منتظر یو، ټلیفون ته ځواب نه وایي. تر خبرونه مخکې ما ته ویل و چې د دوی په ساحه کې ټلیفون ډیر ښه کار نه کوي، نو هیله ده چې ټلیفون یې کار وکړي او ځواب ووایي. خو مخې تر دې چې بیرته طارق وزیر صاحب ته ورشم، یو اوریدونکی لرو، وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ ځان را وپیژنئ.
احمد
زاده، غزنی ولایت خمرکین. شاد ډیر مننه کور ودان. موږ ل خپل درنو بیل منو سره چې دوه ځوانان دی، په دې خبرې کو چې البته دا داسې ځوانان دي چې هم لیکوالی کوي، یو انځورګر دی، بلې ارواپو دی، او غواړو چې د دوی د ژوند په باره کې خبرې وکړو چې څومره تاسو ته الهام بخون کې دی. تاسو په خپل په څه بوختی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یاور خدا دو میل منو اسلام
سلامات اوسه
د زیر رادیو ټول اوریدم کوته
کور دی ودان
اواز می درس.
بله، د شخ بو راضی مهربانی استاسی خبری اوریدای شو، متاسفانه چې
لکه
او بلې ستاسو خبرې مو شاورې دي. مهرباني ادامه ورکړي، څه کوي، په څه بوخت یا څه کار کوي؟ تاسو انټرنیټ ډېر کمزورې دی متاسفانه، د واتساپ له طریقه څه خبرې کوي، کله کله چې انټرنیټ ضعیف شي نو دغه مشکلات وي. خیر، ور به شو بیرته طارق وزیر ته. وزیر صاحب، تاسو یو موضوع یاد کړئ چې ارواپوهنې سره مو مینه په دې خاطر هم ده چې له لیکوالي سره اړه لري. زموږ د ډیرو دغه یوه ستونزه ده چې یو څوک په یوه برخه کې تخصص وکړي، بیا هغه څه چې زده کړي، کوم علم چې ترلاسه کړی، هغه نورو ته انتقالولی نشي. نو دا بیا نور الا نور شي چې که یو څوک یو علم ترلاسه کړي او بیا په عین حال کې هغه نورو ته انتقالولی شي، یعنی لیکوال ووسی. دغه سکل کسان کم لرو، لزک هم په خو زمانو کې بم شای ډیر تکړه خلک موږ درلودلی وي، خو هغه څه چې زده کړي دي، کومې تجربې دي، هغه نورو ته انتقال کړي نه دي. تاسو دا وایي چې څه چې مو لوستي تر اوسه پورې هغه مو خلکو ته انتقال کړی دی لیکنو لاري؟
نو دا د ډېر مهمه مسله ده سروان صاحب. زما خپل هم زه په دې نظر یم چې یو څوک چې په هر مسلک کې اوسېږي خاصتا په علمي مسلکونو کې هغوی باید هڅه وکړي چې د خپل فکر خپل نظر خپل مسلک او پوهه انتقال کړي. مثلا زه ډاکټر لرم په هیواد کې خو زما ډاکټر لیکوال نه دی زما انجینر لیکوال نه دی مثلا زما هغه څوک چې سیاست پوه دی هغه لیکوال نه دی نو هر څه د لیکوالي موږ ټولو ادیبانو تفریح کړه زما لپاره د طب متن هم ادیب ولي کې دي انجینرۍ متن دی هم ولي کې سیاسي اقتصادي ټکنالوژیک هر متن دی ادیب ولي کې دا منطقي نه ده منطقي خبره دا ده چې زما د هرې برخې مسلکي باید د عین وخت کې لیکوال هم اوسېږي. نو زه کاروپانه لولم یو هدف مې دا دی چې په دې برخه کې لیکوالي وکم په دې برخه کې مثلا هغه اثر چې د نړۍ مهم اثر بلل کیږي هغه خپل ژبې تروج بړو همدا د لیکوالۍ نشتون موږ درس یو حل تر رسول یو چې هر مطلب مو ډیر کمزورې دی په ژبه کې ځکه ماته یادی کې چې اول سر ولاړه ما کابل ته پانتوم لپاره ما خو یو څه فارسی لوستي و مخکې مخکې مې دری زکړی البته کو ځین مسلین چې رغلی ولا پکتیا رغلی و بیا لپکتیکا لنورو پښتنو ولایتونو هغه لري ډیر څنګه سره مخ خو ځکه غوښنه شول کولای چې په دری باندې پوي شي نو او پښتو کې وکاله کله موږ سات ته وچ خو یو شی پښتو کې راوړی موخه څنګه وایي چې پښتو کې کچې لري خو تاسو را پیدا کړئ نو دا پښتنه د دې منطقې هم ځکه پښتو کې موږ ډېر څه نه لرل ډېر کم کتاب را داسې لرو چې هغه د اروپا نه علمي اثر بلل کې تاسو دا موټیویشنل کتابونه شته خو دا په درد نه خوري نو هغه دا چې زما اروپا هم شته خو زما اروپا لیکوال نه ده نو زما خپل ډېر هڅه دا ده چې هم په دې برخه کې باړو کما هم لیکنه وکما او کچیر باندې کار پایل کما د خپل کاری صحه د خپل کاری تجربه د شریکولو لپاره کار وکړم.
بله او لزکه خو هم په اکثر په ټولو دنیا کې هم داسې ده چې کته سي ساينس لولې کته سي انجنيري لولې کته سي ټبل لولې ورسره ژبه هم لولې او د دې لپاره ده چې ګوندې ته کوم شای لري هغه نور ته انتقال کې په دې شکل سره لیکن زبوش په پانتونونو کې هغه د ژبه مضمون لکه چې اسی یو اضافي مضمون دی ډېر توجه نه ورته کیږي نو همدا وجه ده چې ډېر تکړه ډاکټرانو لیکنه نشی کولای یا ډیر تکړه انجینران مو لیکنه نشی کولای ډیر کم کې پیدا کیږي چې هغه لیکنه کوي. خو خیر کله دې تیر شو د لیکوالۍ په برخه کې وایي چې د لیکوالۍ سره څومره مینه لري په کومه برخه کې لیکل کوي؟
زه خو به اوسم ځان ته لیکوال ونه وایم کله یو ډیر لوی او ډیر ستر نوم دی ډیر کار غواړي خو تر کومه چې کولای شو زما ډېره علاقه په ادبیاتو اروپوهنه کې ده همدغه مسایلو کې هم یو څه ژباړه کوم دا ستاسو مخې ته راشي چې هغه مې خوښیږي په دې باندې کار کوم د رتر څنګه د مرکو یو ټول کوم هم نشر کړی و چې په دې کې مختلف اروپوهنی دي او ادبي مرکې وي په همدغه موضوعاتو کسانو سره هغه نشر شوی وي نو او تر ډیر لیکولم په ادبیاتو په ساحه کې دا یادې هر وو په هنه کې برخه کې خو فعلاً مې ټول وانه ټول تمرکز پر وو په هنه وکړم او هم دې ته کار وایم.
بله بیا هم یو اوریدونکو لرو زابلای صاحب دی او ګورو چې دوی څوي زابلای صاحب اول خو سلامونه.
وعلیکم السلام جناب سروان صاحب سلام تاسو ته که من ته ملمنو ته اوریدونکو ته
سلامت اوسه کور ودان. زموږ یو ملما لا نه دی اثر شوی محمد الله مسعود چې انزورګر دی خو بل ملما مو طارق وزیر دی چې هم لیکوال دی او هم ارواپو البته لا هم درس وایي. نو تاسو اوسه تاسو خپل مشغولیت څه دی څه مصروفیت لري له چی سره علاقه لري؟
ډېر مننه کوم لکه څنګه چې څرنګه تاسو خبرې یاستي استاد د تل کیسره علاقه لري زه خپل یعنی مسؤلیت می تر دوه کاله مخکې پورې ما له ماشین کوبه تر دوه کاله مخکې پورې زه د څنګه تر څنګه ما کاریګری کوله له ایران تر پاکستان تر افغانستان او بل بل ولایتو کې د کاریګری مسؤلیت په کاریګری مسؤلوم خو اوس لږه کومه یو دکان می ځان ته برابر کړی دی موبایل پر شور کوي او پیښور کوي موبایل ورکسا پر کوي نو د دې کان کې مو دا یو کله نیم کال شفر کړی دی
یو بل پښتنه بلارم خو اول درته وای چې د دکان ترڅنګ چې دا مو د امرار معاش لپاره دی کنه چې ځان ته او کورنۍ ته پرې ډوډۍ پیدا کړي. له چیر سره علاقه لري، دلچسپي مو له چیر سره ده، هغه شي ته چې اروپایان هابي وایي.
یعنی تاسو کوم شی نه، یعنی موږ باید ته ارمان لرو په زړه کې.
نه، هر څوک یو شوق لري. مثلا یو سړی دی، انجینیر به وي، ډاکټر به وي، ورسره یې لیکوالي خوښه ده، شاعري خوښه ده، یو بل څوک دی سپورت یې خوښ دی، یو بل څوک دی موسیقي یې خوښه ده. ستاسو د خوښې شی څه دی؟ ډېره جالبه پوښتنه
ورسره مخامخ سومن دا چې لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ او اوریدونکو پوهیږي، زه له ماشینتوبه له رسنیو سره زیاته علاقه لرم، لیونۍ مینه ورسره لرم. کله چې ما درس وایم هغه وخت زما دا ارمان و په جریان کې ما رسنۍ اورېدلې، ما ای کاش ما ته دومره زمینه برابره شي چې زه له دې کارګرۍ نه بچ شم، زما اقتصادي څه ښه شي تر څو زه زده کړې وکړم، زه پوهنتون ووایم، زه ژورنالیزم ولولم، زه په یو رسنۍ کې کار وکړم. خو هغه ارمان مې پوره شوی نه دی، تر اوسه مې رسنۍ کې کار نه دی کړی. یو خاص ارمان مې و، خو نور ارمانونه دا چې ارمان جوي ډېر ارمانونه مې د نیکمرغه پوره شوي دی. پیلن دغه یو ارمان مې په زړه کې پاته دی، رسنۍ کې مې کار نه دی کړی، زیاته مینه ورسره لرم. همدې رسنۍ ذاتي لیونۍ مینې دې ته زه وخت ولم چې زه په تیرو کلونو کې، البته په څو کلونو مخکې، په بېلابېلو مشاعرو کې زه ګډون وکړم، بېلابېلو غونډو کې ګډون وکړم، نو دې رسنیو یو وړوکی شاعر هم را جوړ کړو.
ډېر ښه. نو دا په خپله دې ستاسې د ذوق مسله معلومه شوه چې له شعر سره علاقه لري. یو بله پوښتنه هم دا ده چې تاسو ویل چې پخوا به په ایران او پاکستان او نور ځایو کې به کار کاوه، لیکن اوس په خپل وطن کې دکان لري، او څومره په خپل کار کې کامیابه یاست او نورو ته څه پیغام لري؟ که څوک، ځین البته خلک وایي چې په افغانستان کې کاروبار نسته، خلک پیسې ډېرې نه لري، نو که ته دکان یا بل کاروبار شروع کړې نو ډېره ګټه نه کوي، دا خبره څنګه ده؟
او مثال دریو حدا ما عملم کړی دا او د کیکم بولم چې ول دې زحمت راحت نسته، به شکه دې زحمت راحت نسته. ما ول سکالا سپر سر په ځنی ولایت کې د مزایتو په سخ شکه کار مصرف کوم، له نور ملګر سره خپل ورونه ببر سره د دې کار په وردو کې. ما ته حتی جنو خبري اعلان ملګرو، جنو شاعرانو ملګرو چې زه په هر وخت حالت غونډه تورتم، هغه به ما ته وخت په وخت مشورې راکوي چې ته خو دې کار ما کار باید وکم خو چېکه زما ځینو خوږو ملګرو زه د هغه د دې د هڅو پوروړی یم، هغه راته مشوره راکړه چې تا ته موږ یو ښه کورس ته بدا یو، هلته باید ته زده کړې وکړې د موبایل د جوړولو په برخه کې، کورس ووایې، زده کړه وکړې، هډویر سافټویر تر څو زده کړې، هغه به د دکانداري، هغه به ستا د ژوند ضرورتونه اقتصادي درته برابروي. همهغه و چې زه د شپې تقریبا دوه بجې کار کوم، پورته کېدم شپږ میاشتې مسلسل، د ماشین تر دوه بجو به ما کار کوم، ماشین تر دوه بجو به زه پر مسلسل منځ تلم، هلته به مې په ښار کې درس وایو، کورس مې وایو، د ماښام تر ماښامه پورې شپږ میاشتې هڅو کوشش د ملګرو مشورو دې ته زمینه برابره کړه تر څو زه له کار نه بچ ځانته یو ښه دکان، یو ښه مستوري، یعنی پیدان مې په دې دکان کې داسې ژوند برابر ده چې یعنی یو وړوکی بازار د ښه دکان دی، په دې ښه دکان کې ته ووایې چې په دې
ډېر مننه صبر صاحب، کور دې ودان سلامت اوسه. مخکې تر دې چې بیا طارق وزیر ته ورشم، یو بل اوریدونکی هم شته، دوی سره به هم خبرې وکړو. اول خو سلام علیکم، ځان هم را وپیژنې.
وعلیکم السلام، سمیم کندوزی هم د کندوز میاړي کې نیولې.
او څومره ښه کندوزی صاحب، دا وایي چې په څه بوخت یاست، څه کوئ؟
مصروف یو په مشغولیت مو درسونه دي، درسونه وای
ښه، یعنی د پانتون معاصلې ک د شوانزي زده کوونکې؟
نه، دینی مدرسه دغه کې دینی کتابونه وداسي
ښه. مدرسه وایست شاشه لچیش سره علاقه لري بیل درسونو ل درسونو سره نه پېژم چې لري کنه اکثره خلګین نه لري خو ځینې ځینې لري هم خو ځکه چې هغه یو څه دی جبري پکې کنه په دې خاطر وایم لکن د دې ترڅنګ خلک ځینې هغه لري شوقونه لري څوک له شعر سره مینه لري څوک له رسم سره مینه لري تاسې له څه سره مینه لري
زه خو درسو سره ډېره مینه لرم
خو شمرغه
د دې خط نویسی او د دې علم سره ډېر مینه آشنایي زیاته ده
خط نویسی نه منظور خطاطي ده خطاطي مو خوښه ده
و خطاطي مو خوښه ده
خطاطي کوي په خپلم کنه کما سي خوښه ده
صرف مخواش ده خدا ده چې موږ مصرف یو وخت نه لرو په دا خاطر صفاته ده کوشش کوو چې فرصت پیدا کوو شروع یې کوم
فکر نه کوي چې دا ډول شوقونو ته وخت هم مخه پیدا کیږي بس یو نئی براخلی او کاغذ به او رنگ به ک دی ورځ یو 15 دقیقې دا کار وکي نو شاید ډیر وخت نه ده خو
نه شوق داسې لرو چې یو استادان لپاره انتخاب کوو شروع کړو داسې د ځانه شروع کوو داسې نتیجه ور نه کوي
نه کته شو خاتونو ته وګورې د استادانو خاتونو ته وګورې او کوشش وکړي چې کاپی کړي فکر کوم ډېر کسان چې خطاطان شوي دي اول داسې شروع کړي ده او که استاد ولري خو به لاړ شي طبعا درته وبو وشي چې څنګه نه یونی سي بله او
هغه څه کېږي خو نتیجه نه ورکوي ځکه موږ تجربه کړې نور چې کوم یو پن دی خو دغه چې استاد مې سړی باعث وي پر هغه کار باندې
مطالعه مو څنګه خوښه ده کنه ده
ولا څلور ساعت مطالعه باندې مصروف یو کاغه عصري وي که دینی وي
نه د زده کړو نه ور اخوا نور مطالعه کوي عمومي مطالعه وکنه
و بس رسنیم تا کې بو هم داسې نور کتابونه هم داسې مطالعه کو په هر بخش کې
هر بخش کې یعنی که هر بخش کې تاسو کتاب ولې فکر نه کوي چې بیا به په یو برخه کې ډېر پرمختګ ونه کوي یا د دې هغه خپل مینه معلومه کوي چې په کومه برخه کې علاقه لري او کاخه ډېر هغه برخه ته ډېر توجه وکړي نو شاید ډېر څه زده کوي که څنګه
و دینی کتابونه ډېر مطالعه کوو د مسایلو په اړه چې کوم ډېر مل لحاظ یې
پر حل بله ډېر زیاته مننه کور ودان سلیم کندزی صاحب کوم بل خبره لري کولای شي وی کی د ځوانانو پروګرام د استاسو پروګرام دی او کنه در سره خدای پامانی به وکم
نو کوم موضوع شو راکړی ما خلاص زنګ درته وایو
ډېر مننه ډېر مننه بس خوشاله اوسه کور دی ودان ور بس طارق وزیر ته او قدر من اوریدونکو ته وایم چې ځوان فکر خبرونه له ازادي رادیو اوري طارق وزیر صاحب مخکنی اوریدونکو زابولي صاحب ویل چې له شعر او شاعري سره علاقه لري تاسو څنګه
زه خپل شعر ډېر مینوال یم خو چې شعر ولولم اخر شعر ولولم او د شعر پاړه یو څول ولولم ځکه څومره چې څوک د شعر پاړه یو څول ولي نو د شعر ذوق راپورته کیږي سمې کټلانه خو دا د شعر ذوق هم یو څه ډیر ټیټ دی تر هغه شعر نه تا کې دی کوم چې په معیار دی کوم چې لوړ دی خو دا تر ډیره په سطحي شعرونو باندې ډیر تمرکز دی او ډیر مینوال لري نو د شعر مستل او د شعر پاړه مستل د شعر پاړه فکر کول د یو ډېر کولې کار دی ځکه فکر کوم او شعر د هر څه لپاره مهم هم دی دا ادبیت کې ډېر داسې مسلکونه په ونه تړو ډېر ښه ده داسې دی یو ذوقي شکل ورته وګورو دی یو ساتيري او د پخې په شکل خوخې په شکل ورته وګورو دا هم ساتره تیروي هم هغه دی خپل برخه کې چې سړی له مطالعې ستړي کیږي هغه ستړیا ختموي او دغه ترڅنګ یو پیغام هم لري ځکه دا شعر هم دی او چا د فکر نه چور دی د ژوند د تجربو بیان دی لکه هغه د حمزه او خبره چې د تاسو نن ګوښه ده زما د څه به ته او
تاسو نن ګوښه ده حمزه د وینو سر دی تشوي د پښتو غزل ځوان زری بابا کړم بله او
زری بابا کړم یا دا مغه ایوب صابر خبر اجدامت کیفیت داسې وی صابر لکه خېږي په شعر چې د نبی رنگ نو دا مې ډیر کړهو غواړی را دي شاعر د ټول ژوند تجربه د فکر نه چوری او بیا غل مخ سره شریکی.
بالکل. او په خپل هم شعر وایست او کنه صرف شعر مطالعه کوي او د نورو له شعره خوند اخلي؟
نه خپل شعر نه لیکم، ځکه زه فکر کوم چې ښه نشم لیکلی نسبتا هغه خپل برخه کې څومره ښه ډول مخکې تللی شم په شعر کې نشم تللی. نو شعر یو څه نسبت ماته زه فکر کوم چې ډېر ګران کار دی، ډېر به آسان
وي. تاسو ویل چې د شعر په برخه کې مطالعه کوئ، یو په یو برخه کې خصوصا په ادبیاتو کې دا قاعده ده تر ډېره حده پرې که په یو برخه کې ډېره مطالعه وکړئ بیا درته سخته شي، همداسې ده که نه؟
و خو داسې وي چې هلته ذوق لوړېږي. مثلا که همدا ځوانان چې اوس شعر لیکي په ټولنیزو رسنیو چې موږ د دوی شعر ګورو هغه ډېر کوچیت معیار وي، ولې کمدا شاعران چېرته خوشحال بابا ولولي، مثلا استاد پسرلی ولولي، چا سعود ولولي، مثلا درویش دورانی ولولي، بیا هغوی فکر کوي چې دغه اصلي شعر څه دی، هغوی د فکر کوي دا سخت دی، نو بیا ورته معلومیږي ځکه د هغوی په فکر دا معیار لوړېږي. او که چېرته بیا دوی په هغې برخه کې مطالعه ونه کړي یا همدا سطحي شیان اوري، بیا فکر کوي چې زه خپل هم ډېر ښه شعر لیکم، نو هغه ځان پرې نه نقد کوي. کنه تر ټولو مهمه خبره خو دا ده چې په ادبیاتو کې سوال باید ځان خپله نقد کړي، کله چې ځان نقد کړي نو بیا د نورو له نقدونو بچ کېدلی شي. نو دا واقعیت دی چې کومه برخه کې څوک څومره مطالعه وکړي، کار وکړي، یو څه ولولي، د لوړ معیار څه ولولي، نو بیا سختېږي ځکه دوی ته هغه لارې هم څرګندې شوي. بل خبره دا ده چې کله چې شعر ولوستل شي نو دلته به یو څوک ویږي چې شعر لپاره د نوي خبرې موندل بیا په نوي انداز باندې کول څومره مهم دي. خو که څوک شعر ونه لولي هغوی ته داسې معلومات نه کیږي چې کومه خبره زه کوم مخکې شوې ده که نه ده شوې، که شوې ده په کوم انداز شوې ده. ولې چې څوک لږ شعر ولولي هغوی ته بیا معلومات کیږي، نو بیا دا پوهېږي چې څومره کړاو غواړي، که بیا نوي خبرې را پیدا کوي، یو نوی انداز ورته پیدا کوي او دا کوي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. اوس بیا یو اوریدونکی لرو، ښاغلی مسعود هم اوس له سټوډیو سره وصل دی. مخکې تر دې چې له ښاغلي مسعود سره خبرې وکړو اول یو اوریدونکی لرو، وګورئ چې له کوم ځایه خبرې کوي. اول خو سلامونه او ځان را وپیژنئ.
خدا دې مان قبل کا محترم اسمت اروان صاحب، سلامونه تاسو صاحب د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته، همیشنه اوریدونکو عبدالحاد اتل د هلمند ولایت.
بالکل اتل صاحب، اتل یاس نو ډیر مننه کور ودان. اتل صاحب مخکې زابلی صاحب چې ستاسو په شان هغه همیشه ټلیفون کوي، ټلیفون کړی و له غسر خبري وکړي، لغه مو دا پښتنه وکړه چې لچیش سره علاقه لري، په چیش بوخته تاسو څخه م عین پښتنه کوم، په چې بوخت یاست او بیا دې علاقه راته لچیش سره مینا والا قلری؟
خدای دې خوشاله کوم محترم اسمت تروان صاحب، داسې موجود ټاکلې ده چې ډېر خوندور موجود ټاکلې ده. زما خاص مینه چې د اسمت تروان صاحب د خپل درسونی سره ډېر علاقه لرم، چې مثلا تازه خبرونه او د نړۍ په حالات ځان خبر کما. قبل خبره ده د محترم اسمت تروان صاحب چې په خپل بلد په هلمند ولایت کې د زراعت په کارو کې، مثلا په د دکاني کارو کې ډیر دغه لر مهارت لرم او خوند راکې په کارو کې، دا کارونه خوند راکې او پاده سو پر سوشل میډیا پر خاله رسنی باندې د رسنی سره ډیر علاقه لرم، ډیر ښه خوند راکې. اسمت سروان
صاحب سلامات اوسه. اتل صاحب تاسو له زراعت سره علاقه لري، په زراعت سره څنګه علاقه لري؟ په دې برخه کې مثل وست دي کوم نوې تجربه هم ترلاسه کړې دي او هغه عملی کړې دي او کنه؟
قربان سم اسمت مروان صاحب، د اکتوبر څخه در اوسه پورې د زراعت کې مثلا کار کوم، دغه د زراعت کښت او کروندې کوم. نو معمولا هغه زراعت چې مثلا کم مرزونه لري، مثلا کم اپتونه ورته د خېج، هغه ماته ټول معلوم دی پر څه کیسه مو بغواړي، پر څونه وخت بغواړي، باید پر خپل وخت وبسي. نو په دغه کې ډیر ماهر هم د ماشینټوب د وخت محترم اسمت مروان صاحب، بیا تر نن ورځې پورې دغه زراعت کار کوم او ډیر علاقه ورته لرم. او خپل تر واسه مم کوشش کړی چې د کان په شینه پویږي، مثلا د اوبو طریقه نورمال نه دی، د اوبو طریقه مو شول ده، هغه د خیر لار چې مسلمان ته ګټه رسیږي هغه منځ درغه ولې اسمت سروان ته نور مسلمانان ته مم یو ګټه غره کېدل ده.
صحیح. تاسو ویل چې د کوم ناروغي چې زراعتي محصولاتو ته پیشیږي دغه په برخه کې هم مهارت لري، پیږي چې څو ور سره وکي، د مول ځان زده کړی دي کوم له نور زده کړی دي؟
قربان ته محترم اسمت اروان صاحب دا خو نو خپل نزدا کړی د نورو د کانان ته د زراعت ماهرین بدل تر اتلله په دا کښت کروندو به ګرځیدل نو دا خو څنګه مې ته دغه دا کړی دا بل خپل مې رامل مې محترم اسمت اروان صاحب چې مثلا دا سره کوم مرضی مثلا د غنو سره کوم مرضی سره کوم دوا غواړي سره کوم کوټ غواړي به تاسو نه شو ورځ باندې و پاشل چې همدارنګه د جوارو مثلا وب پر ست ترتیب لګیږي دا په خپل رامل مې تجربه پکې لرم محترم اسمت اروان صاحب
سلامت اوسه اتل صاحب کور دی ودان سلامت اوسه شورس در تخواړو ور بسو شغل محمد الله مسعود مسعود صاحب تاسو ته مرکلای وایم زما ژ خبرې مسعود صاحب مهرباني
جر مننه په لومړي قدم کې خو تاسو ته استاد دې ټول درنو اوریدونکو ته د زړه تعالی سلامونه نیکې هلې وړاندې کوم خدای دې وکړي چې ټول ورو جوړ وي خوشاله وي مننه
کور دې ودان ما تاسو هم د سلند معرفي کړی چې شاغله محمد الله مسعود په عین حال کې انزورګر دی لکه طارق وزیر چې مې د سلند معرفي کو دا د دې لپاره چې اوریدونکو کې تاسو لخپل ژبه واوري تاسو د خپل ځان په اړه څه وایست څنګه ځان ور پیژنئ
جار مننه خوشحال اوسه نوم محمد الله دی پلار نوم احمد شاه تخلص مسعود کومه د پکتیا ولایت میرزکی ولسوالی اوسیدونکی یم شپږشت کلن یم په څوارلس سوه شمسي کال کې د پکتیا پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي څخه فارغ شوی یم اوس مهال په خپل کلي کې د معلمۍ دنده پر مخ وړم
نو حقوق مو څنګه انتخاب کړل چې بیا لاړې معلمۍ ته
د ولسم سم پورې ما خپل دغه دی زوق برخه چوارښت مې شوغه ادبیات وو او بیا په ولسم کې ځا زما استادانو کنه ول د خبره وکړي چې بیا څه کوي چې ولې نو حقوق ول ولا حقوق خدي وظیفې پیدا کیږي نو بیا مې حقوق سره ول وسله خو خدای شته د زړه هغه مې نه و علاقه مې نه و خو هغه مې ول وسل او دغه دی هنر او د ادبیات سره د ماشومتوب نه مې اړیکه و علاقه مې و په دغه کې بیا پاتې بس
نو د ادبیاتو سره چې مینه لري څه لیکي شعر وایست نثر لیکي
پهل خو مې په شعر باندې کړی دا ز د څلورم ټولګي زده کوونکی ما تقریبا دیارلس سوه وات یا هجره شمسي کال چې ما لومړی شعر ولیکو خو شعر به نه ورته وایم ما ته په ډېر ښه بیا مې خپل تر او پلار ته وښودو یو به ډېر تشویق کړم هغه د رئیس ما شعر هم شروع کړ اور پسې دا ورسته کالونه کې بیا ما د نصر برخه ډیر کار وکړ نو خاطرې زیاتې لیکم همداسې مقالې لیکم اور سره څنګه کله ور شیرم لیکم
او بیا چاپویم خبروي
اچان ته مې اوس اراده نه کړې چې خبره ظلم یو باندې ور باندې شکلي نو ان شاء الله چې وخت تیر شي او د چاپ وړ شي بیا به له خیره ټولنه ته وړاندې کوو
او د انزورګری په باره کې مو وایست چې تاسو خو ښه انزورګر هم یاست لکه مو انزورګری ته مخه کړې
انزورګری مې هم نه د ماشومتوب نه مې ډېره علاقه ورسره دي
د ماشومتوب هم علاقه به له ځانه مو
انزورګری سره ما خپل اول سیب شېره غواړم تکړه په دې برخه کې نو ما ډېر شان راول او زه ډېر تشویق کولم هغه لومړی پهل مې د مکتب له ابتدایي دورې څخه کړې ده خو کله چې بیا زه سنوي دورې ته راړم تر لسم نو وروسته مې بیا د انزورګرۍ برخه کې ډېر کار شروع کړ
او کوم خاص سبک لري په دې برخه کې مراته وایست چې د اوبو رنګ کاروي
که
روغني رنګ کاروي
اوس ما ذوق داسې ده چې عمومیاتو کې ډېر ده کنه زه په اوبو رنګونو باندې کار کوم په پنسلي رنګونو باندې کار کوم داسې کلمي رنګونه شوه نو په عموم کې ما د طبیعت انزورګري مې خوښیږي چې طبیعت رسم کوم کنه په هغه باندې خبرې وکړم ځکه زما خو یو وظیفه دغه ده کنه چې په کله درس کې موضوع سره مخامخ شوم بیا زه غواړم چې دغه موضوع شاګرد ته خو وړاندې کوم د ما سره په دې برخه کې ډېر مرسته کوي مثال دی ونی یو درس ته یا د چاپریال د ساتنې یو درس زلرم کنه نو کله چې زه رسامي ورته وړاندې کوم هلته بیا دوی دغه مادي درس مفهوم ډېر ښه خلی نو دلته دې څه به زه کار اخلم
ښه او رسامي ته یا انزورګري ته څومره توجه کوي څومره وخت ورکوي مل انزورګری ته څومره توجه کوي یعنی یو وخت د ځان لپاره یو جدي مسلک ګڼي او کنه سی کله نا کله چې مو شوق وشي بیا رسم کوي او کینې نه کوي
زما په نظر دغه رسامي هم داسې ده لکه دغه شعر چې الهامي برخه موږ ورته وایو که نه، یعنې هر وخت سړی نه شي کولی چې انځورګري وکړي، یعنې هر وخت سړی نه شي کولی چې شعر ولیکي. کله ور داسې شي چې یو پیښه یا یو انسان یا یو کیسه یا یو خبره بله صحنه ما باندې اغېز وکړي، نو هغه د رسامي الهام ما ته راشي. او په دغه مطلب ته زه جدي فکر کوم، پام کوم، خو یعنې داسې هر وخت نه کېږي سړی هر وخت کېږي رسامي دې جوړ کړي که نه. کله وار د یو موضوع تاثیر وي یا د یو پېښې یا د یو خبر داسې یو تاثیر چې راشي هغه زما په ذهن کې کېني دغه انځورونه.
بله. او آیا فکر نه کوئ چې
تصویر شي جوړ شي هغه کړه
چې ممارست او تمرین هم ډېر ورته پکار دی؟
او بالکل بالکل، هنر خو خبره هغه ده چې د تمرین خبره ده که نه. په لیکوالۍ کښې مونږ یو خبره کوو چې کله غواړې چې ښه لیکوال شي نو ته به تمرین کوې، تمرین کوې، تمرین به کوې، د لیکلو تمرین. رسامي او خطاطي هم دغه خبره ده که نه چې تمرین ډېر مهم ده. هغه د څومره په جزئیاتو باندې ته کار وکړي که نه هغومره د بیا کلیات کې کېږي. زه د یو انځور د منظرې خبره کوم، که زه غواړم چې یو منظره رسم کړم نو منظره کښې لومړی باید زه ونه ښه رسم کړم، زه باید کاڼی ښه رسم کړم، زه باید غر ښه رسم کړم که نه. دا تمرین چې
بله 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 ستاسې غږ کله کله ختم شي، نو له دې کبله له اورېدونکو هم معذرت غواړو. تخنیکي مسایل دي او په ځینو سیمو کې د افغانستان انټرنیټ او ټلیفون هم ښه کار نه کوي له بده مرغه. پر حال له لنډې خبرتیا وروسته بیا هم له تاسو درنو اورېدونکو او خپلو درنو میلمنو ښاغلیو طارق وزیر او محمدالله مسعود سره یو.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اورېدونکو اورېدونکو ته
مونږ خپله ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، د ځان حقوق، د بل حقوق، د ګاونډي،
ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته ورکېدلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړ.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
بیا هم خپل درنو اوریدونکو او درنو میلمنو ته هرکلی وایم. طارق وزیر صاحب، ډیر کم ځوانان ستاسو په شان ته د مسعود په شان شته چې د خپلو درسونو او اصلي کارونو ترڅنګ نور کارونه هم کوي، رسامي کوي، لیکوالي کوي، مطالعه کوي. هغو نورو لپاره ستاسو سپارښتنه څه ده؟ هغوی چې دا کار نه کوي ممکن هغه خوند چې تاسې له دغو کارونو څخه اخلئ نه له هغه اصلي مسلکه څخه، مثلا تاسې ارواپوه یاست نه له دې چې یو ځای کار وکړئ او له خپل کارو سره له دې چې پیسې هم ګټئ له هغه شاید دومره خوند وانخلئ لکه په دې برخه کې چې یوه لیکنه وکړئ، یا مسعود صاحب شاید له خپله معلمي دومره خوند وانخلي لکه له څومره چې له خپلې یوې تابلو څخه چې اخلي یا له خپلې یوې لیکنې څخه اخلي. نورو ځوانانو ته ستاسو پیغام یا سپارښتنه څه ده؟
سران صاحب، دا ډېره ښکلې موضوع ده. د ژوند د ډېرو خوندونو د رنګونو تجربه کول خپل ژوند ښکلی او ښکلی کوي او معنادار کوي. کله کله د ژوند شیبې ترخې وي، سختې وي، نو که د ژوند کې تنوع ولرو، مختلفې برخې ولرو، نو یوه برخه کې ستړی کېږي، بله کې وي، بله کې وي، ژوند دې د رنګونو څخه ډک وي، نو دا ډېر خوند کوي. زه خپله هم په همدې نظر یم. زه اوس مثلا په مسلکي لحاظ زه مسؤول ارواپوهنې ته یم که نه، په دې برخه کې زه باید زده کړه وکړم، په دې کې باید کار وکړم او پمکه مسولیت هم راګرځي. خو پاتې برخه که زه یو څه ولیکم یا ونه لیکم ممکن ډېر مسولیت یې را ونه ګرځي، خو د خپلې ذهني ارامۍ لپاره، د خپلې خوښۍ لپاره دا شی ډېر ګټور دی. او دا ذوقي کارونه نسبتا ډېر ګټور وي، ډېره ښه پایله ورکوي هغه کارونو ته چې هغه د مسلک له لحاظه کېږي. ځکه په مسلک کې کله کله ممکن انسان شوق ونه لري، چې شوق نه وي هغه کار داسې وي لکه پامې سیلی چې موږ وایو چې وار ور باندې تېروي، خو کله چې ذوقي وي هغه بیا په ډېر خوند کېږي. زه خپله اوس د روپانې تر څنګ د استادۍ برخه مې خوښېږي چې تدریس وکړم، سره له دې چې هېڅ اړتیا ورته نه لرم، خو بیا هم هغه د یوې برخې د بدلون لپاره مې دا څه وکړه. او یو بدلون چې ما غوښتل په هغه ځای کې مې رامنځته کړه هغه دا و چې زموږ په ټولنه کې هغه استادي چې ده تر ډېره له تشدد سره مل ده، له تهدید سره، له پوچو خبرو سره،
لټینګار سره لمیخنیکی ادول سره یعنی دا ټول هغه څنګه لري او ما هیله دا و چې له هغه ورو په هنيزو میتودول لپاره چې موږ لپاره د ښوونی ورزانی په برخه کې او د مشهور ورزانی په برخه کې توڅ کیږي استفاده وشي ما هغه کارو او دا نه نه فایل هم راکړی دا نو په ډیرو برخو کې کله کله ځان ازمایل تا خبر انسان د ځان ورکول شي کنه هغه اصلي مسلک کې پاتې کیږي خو کدا وي چې تاسو په مسلک کې ځان ورسوي دغه تر څنګه نور ورته کې یو څه کار وکړي دا توان نه کوي خو هغه څه مسلک باندې څنګه ډېر په کار دی چې وشي نور خو ژوند څومره په خوندونو ډکول شو او رنگونو ډکول شو
بله ډېر مننه وزیر صاحب مسعود صاحب ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی او زمنن دا هم اوریدونکو ته وایس چې ممکن د زموږ په اوریدونکو کې داسې کسان وي چې له انزورګری سره دلچسپي وي له لیکوالۍ سره دلچسپي وي اما مرته متوجه شوی نه دي دوی څه وکي
جرمنانه خوشحال اوسه زما په نظر د هر انسان لپاره دا مهمه ده په ډیرو د ځوانانو لپاره شي
bale
چې خپل دغه باندې کار وکي موږ ډیر کله په خپل وجود کې ډیر خپل خیال کې فکر کې ډیر داسې شیان لرو چې هغه کار ته اړتیا لري کنه په ممکن دغه هنر برخه کرا واخلو لکه خطاطي ده رسامي ده همداسې د کیسې لیکل شوه یا د نثر برخه شوه دا ټول دغه تمرین ته اړتیا لري دغه کار ته اړتیا لري کنه نو کله چې موږ ورته متوجه نشو ممکن د وخت په تریدو سره دغه هنر موږ نه مشي یا نه پل شي نو ځوان لپاره مې دا پیغام ده چې تاسو کله چې دغه د مکتب دوره کې وای د ځان لپاره یو انتخاب وکړي هغه که مخبل مسلک برخه کې یادونه کوم کنه چې یعنی زه که غواړم چې پانتون ته لاړ شم یا د مکتب نه پاره شم پاینده کې چې به جوړ شم نه او بل باید مکتب دورې څخه وکړي او بل پسند کې هغه که څو غواړي چې مثال د زورګاری برخه ده یا د لیکوالۍ برخه ده نو علاقه مینا شوق ډیر مهم ده او بل د انزورګری خود اسې ده چې وخت هم اړتیا لري صبر هم غواړي علاقه هم غواړي او بل دا دینه وایي چې مثال زه د پلمړې ورځ باندې یا ښه لیکوال شم یا لوی لیکوال شم یا د یو لوی انزورګر معنی جوړ شي په هنر کې خبر داسې ده چې سړی ورځ باندې تغییر کوي یعنی ستیپ بای ستیپ یا قدم په قدم سره کوي شي چې خپل هدف په منزل ته ورسیږي همداسې دی کولای شي اوس خو ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ده چې هغه دی کولای شي د یوټیوب څخه یا د نورو رسنیو لارې دی کولای شي چې دغه خپل هنر لام تک ښه کړي لایم جوړ کړي کنه نو ما پیغام دغه و چې دوی په خپل هنرونو باندې کار وکړي خپل استعدادونو باندې کار وکړي تر څو خدای مکړه چې هغه دوی نه څنګه شي پل شي یا ترې ورک شي
ډېر مننه سلامت اوسې نن سبا پرې پرمختللې نړۍ کې خصوصا له ځوانانو سره یو لوی تشویش دا دی چې د ای آی د مصنوعي ذهانت را روان دی او دوی کارونه له لاسه ورکړي ډېرو کارونه هم ورکړي له لاسه ورکړی دی په لسګونو زرو خلکو کار له لاسه ورکړی دی ځکه چې هغه کار چې دا ماشینې ورته کوي هغه کار چې به لسو نفرو کوو اوسېده په ډېر ښه ډول او په لنډ وخت کې کوي نو له ځکه ډېر خلک کار له لاسه ورکوي وزیر صاحب ستاسو په نظر ځوانانو ته څه پکار دی چې کله یو څوک پوهنتون وایي لوړې زده کړې کوي هغه باید دې ته ډېره توجه وکړي چې سبا په دې برخه کې چې زه لولم څه به کوم څه کار به پیدا کوم او کنه کوم او کنه دې ته ونه وګوري خپل ذوق او خپل شوق ته وګوري
داس دا تروان سه بغدادي ډیر شهران په دې باندې څنګهار کوي چې فقط شعر ولي کې ژوند ته توجه نه کوي نو به خبر ورته کیږي وايي شعر چاته ډوډۍ نه ورکوي نو خبره دا ده چې د ژوند لپاره مې یو څه کول پکار دي بیا د ژوند څخه د خوند اخیستلو لپاره هم پکار دي او کله دا وړه سره غړ غړې کړو دا ډیره ښه ده چې هم داسې یو مسلک انتخاب کړي چې ډوډۍ درکړي او هم خوند ترې واخلي دا ډیره ښه ده نو کله چې یو ښوونځی څوک انتخابوي کاري فرصتونه یې باید وسنجوي که چېرته په هغې کې کاري فرصتونه موجود نه وي او یا ته مجبور یې چې په یو بل مسلک کې کار وکړي نو دا بیا ډېره سخته تمامېږي ځکه څلور کاله یا که مسټرۍ پورې شپږ کاله ته په یو مسلک کې ځای کوي بیا په هغې کې کار هم نه کوي ممکن کله کله پیښ شي داسې به هم ډېره بد هم نه وي چې یو مسلک مو ویلی بل کې کار وکړو خو که په هغه مسلک کې چې لوستې مو دی مسلکیانې یو کار مور باندې کړی خوري مور باندې کړی په هغې کار وکړو دا ډېره ښه ده پاتې دا د یای خبره زه فکر کوم یای د انسانانو څخه وظیفې نه اخلي بلکې یوازې دغه وظیفې ورته بدلوي یو تغییر کې راوړي. مثلا خوښتونو کې که بزګرانو ځمکې په چرایو بیل اړولې، ممکن ډېرو فکر کړی وي چې د نوي ماشینالاتو په راتلو به بزګران کار له لاسه ورکړي، ولې ډېر کاري فرصتونه ایجاد شول. همداسې زه فکر کوم چې اوس سلهاو مثلنه موږ ورکولی شو چې دا کارونه فقط اپډیټ کېږي. نو که ځوانان داسې مډرن نړۍ سره موازي مزل وکړي، له هغوی سره سم ولاړ شي، نو دوی کاري فرصتونه نه بایلي، بلکې لا کارونه ورته اسانېږي، لا خوندور کېږي. خو که له هغې برخې سره ما چې روغانه انتخابوله، یو شی دا هم کې کېو چې دا د کاري فرصت برخې وسنجوم، نو کاري فرصتونه مې وسنجول او د روغانې دندې فکر کوم یا هم نه شي له منځه وړلی، ځکه ماشین که ډېر څه هم وکړي خو نه شي کولی چې یو انسان لپاره د زړه سکون واوسي، انسان ته د زړه خواله واوسي. لکه څه ډول چې یو انسان له بل سره همدلي کولی شي، دا کار هرګز ماشین نه شي کولی. نو زه فکر کوم چې ماشین به هر څه له منځه یوسي، خو نه ادبیات ورنولی شي او نه روپوهنه ورنولی شي. خبره مې دې پورې وکړه چې د کاري فرصتونو مسله ده. نو که یو پوهنځی کې وخت ځای کوو، وخت ورکوو، خواري کوو، کده چې په هغې کې کار وکړو، نو بیا به کار هم خوندور وي.
بل البته ستاسې خبرې کې هم شک نشته چې همداسې ده، که یو فرصت له لاسه وځي او بل پیدا کیږي. یو وخت به مثلا ډېر ساعت سازان ول، اوس ساعت ډېر خلک نه جوړي، په ځای مثلا موبایل سازان ډېر پیدا شوي دي. یا یو وخت کسیټونه ول فیتې وي، بیا د هغو ځای دغه ټایپ جوړوونکي ول، بیا د ټایپ جوړوونکو ځای یو بل شي ونیوه. یعنی دا دندې هم داسې بدلې شوي دي، لیکن په عین حال کې مې ځینې نور شیان هم لیدلي دي. چې یو ساده مثال یې دا مغازي دي، لوی لوی مغازو ته چې ورشي چې شل پلورونکي درلودل، کاشران کاشر چې دوی ورته وایي، نو اوس هغه له شلو په ځای یوه یا دوه پاتې دي. نو دغسې کار هم په ځینو مواردو کې راځي. خو خیر، ور به شو مسعود صاحب ته. مسعود صاحب، آیا له انځورګرۍ څخه هم څوک کولی شي چې ځان ته عاید پیدا کړي، خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پې پیدا کړي؟ افغانستان مې منظور دی، په افغانستان کې.
افغانستان کې خو به مشکل وي، ځکه چې دلته د هنر قدر دومره نشته. بل دا دی چې کله چې په ټولنه کې اقتصادي وضعیت ښه وي، نو بیا خلک کوي شي کنه چې نور کارونه هم ترسره کړي. نو دلته خلک لومړی هغه د سره شي کنه مهمې اړتیاوې چې دی، ورته هم ډېر په مشکله باندې پیسې پیدا کوي، لکه د ورځنی دغه ډوډۍ حساب شو کنه. نو دلته سخته ده چې دغه کار دې وشي کنه. ما خپله داسې تجربه کړې دي کنه چې ما په آنلاین بنا باندې کورس جوړ کړی و، نو بیا خلکو دغه ونه خو د علاقه چې مثال دغه کوم میاشتنی فیس چې دغه فری کی، ولې چې اقتصادي ستونزې دې زیاته وه. دلته زه ډېری هنرمندان پېژنم چې ډېر په لوړ سیه باندې هنري اثار جوړ کړي دي. کله چې دوی هنري اثر ته بیاټه کی، نو هغه دوی سره په خپل دفتر کې پاتې کیږي، کور کې ورسره پاتې کیږي، نو دومره څوک نشته چې هغه هنري اثر واخلي. نو که چېرته کې دغه ټولنه په نورو برخو کې، مثال په اقتصادي برخه کې یا په علمي برخه کې، هنري برخه کې مختزي او یا دولت لورې تشویق کیږي، نو ممکن امکان دی ولري چې د وخت په تیریدو سره دغه هنري اثر چې دی سړی کوي شي انځورګر خپل روایت ترلاسه کړي.
ډیره مننه وزیر صاحب. تاسې یو وخت د کتاب لوستنې په برخه کې کار کوو، خلک مو تشویقول چې کتاب ولولي، مطالعه ته متشویقول، که په دې اړه هم زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي ښه به وي.
دا خو زه خپل عادت مې دی چې ډېر وخت مې خوښېږي د کتاب په اړه خبرې وکړم، بحث وکړم، یو څه واورم. نو په همدې برخه کې موږ په خوست کې یو څه کار وکړ، خو اوس پات شوی دی دا د یو څه ستونزو له وجې. یو شپږ کتابتونونه مو پرانیستل د خوست په مختلفو شپږو ولسوالیو کې. هلته هر یو دولتي ښوونځی به ورته انتخاب شو، نو په هغې کې دا کتابتون و. یو مسؤول کس به و د ښوونځي زده کوونکو ته به هم کتاب ورکوه، او بېرته به سې اخیسته د کلي د ساحې خلکو ته به هم کتابونه ورکول. نو هغې ګټ هم ډېره وازه که ډېرو داسې ځایونو ته مو کتابونه ورسول چې هغه خلک ډېر وروسته پاتې و، ډېر له دې برخې څخه لرې و چې دوی په یو برخه کې اضافي مطالعه وکړي. دغه تر څنګ د ټولنیزو رسنیو له لارې ما هم هڅه دا وه، یا شخصا زه خپله چې اوس تدریس کوم، ډېر ټینګار مې په دې وي چې زده کوونکي په دا یو داسې نصاب کې رابند نه شي، ټول فکر یې چې هغه کلونه مخکې لیکل شوی دی، ممکن ډیر شانی اوس په درد ونه کوي. نو هغه د کوونکو ته د مهارت د انتقال خاطر زه غواړم دا بولم چې اوس مطالعه ته واتی دي، یعنی اوس باید دا داسې ځنه کې چې بس یو څه شاین د تاسو ذهن ته ور انتقال کړل، هغه زده کړل. نو که د شاین د کولو مهارت وروخه دا به ورسره مرسته کولی شي. نو په دې برخه کې دا چې کېدلی خوست کې اوس هم هڅې روانې دي، کوم نوی ځینې نور ځوانان شته چې هغه د ښار په مختلفو برخو کې وړې کتابخانې جوړوي په پارکونو کې، په معاینه خانو کې ډاکټرانو ته نږدې چېرته چې انتظار کېږي. نو په خوست کې دا برخه ډېره ښه روانه ده، ډېر زیات ځوانان هم علاقه لري، هم دلته کتاب ډېر خرڅېږي نسبتا نورو ځایونو ته، خلک په دې کې لګیا دي. موږ خپله بیا ما څه کوو که یو څه شرایط راښه شول د خوست نورو ولسوالیو ته چې پاتې دي کتابتونونه ورسوو.
بله ډیر مننه. کلن دام را ته وس چې د خلکو دلچسپي څومره وه، مثلا تاسو به کتاب تون ورته جوړ کو پرانیست یو ځای کې خلکو څومره ارکلای کو، څومره خلکو کتاب اخیست لغه زاینه یې مطالعه کو؟
د افغانستان غوندې ځایونو کې په وروسته په دغه لرو پرتو ولسوالیو کې دا لږ څه سخت وي چې ته یو چاته کتاب ورکوې. ډېر درته وایي چې ته پردی فکر راوړې، ډېر درته وایي چې ته په دې کې کوم قرض لرې، پټ اهداف دي، څوک پیسې درکوي، دا شیان. خو موږ بیا داسې خاص غبرګونونو سره نه یو مخ شوي، نه چا مخالفت ښودلی. هماغه سیمه کې به مو غونډه کوله، د سیمې خلک هم راتلل. موږ یو کتابتون په مستخلو کې پرانیست، میاشت دوه وروسته مو چې احوال واخیست تر یو سلاویا پورې کتابونه ورڅخه وړل شوي وو، چې دغه ټولو ملګرو لپاره ډلې لپاره دا ډېر د خوښۍ خبره وه. د دومره یو لرې پرته ولسوالۍ کې زموږ توقع هم نه وه دومره د کتاب مینوال پیدا کېږي. نو ځینې مخالفتونه به حتما وي، خو که یو څه کار ور باندې وشي خلکو به قناعت ورکړل شي، ډېره سخته نه ده.
ډېره مننه، سلامت اوسې. او مسعود صاحب، تاسو خو ښوونکی یاست، څومره مو شاګردان د مکتب له کتابونو د باندې نورو کتابونو سره دلچسپي لري؟ آیا داسې شاګردان هم لري چې مطالعه سره شوق لري کتابونه لولي؟
او بالکل لري. زه خپل یو ښوونیز مرکز هم لرم، هغلته بیا خپل د کوچنیو شاګردانو لپاره یا چینی ځوانان دی لپاره زه د ناول وستلو برخه هم لرم. ما بیته دی اروخات خدای دی وبخي نصیر احمد احمدي ډیر ناولونه لوستي هم دي، ډیر مینواله هم دي. نو دل زه کوشش کوم چې مثال لاس کسان دی لپاره مې دغه دی د مطالعې یو گروپ جوړ کړی ده.
درست.
مثال دی ته دی یو لپاره یو کتاب ورکوم، په مغه کتاب باندې دوی بیا یو نوی کار کوي، کتاب لولي، د کتاب مهم ټکي راخلي. کله چې د پنځم یو ورځ دوی چې بیرته ښوونیز مرکز ته راځي، هغه د خپل کتاب فیډبک دلته شریکوي، یو خو په وینا باندې شریکوي، د غنور له کار ته ځوابونه ورکوي، او بل په دا کتاب باندې دوی ولیکنه هم کوي، هغه رنډیز هم راخلي. نو دا برخه ما په خپل ښوونیز مرکز کې شروع کړې ده، له مخکې مې شروع کړې وه او ډېره ښه نتیجه هم ورکړې ده.
وکن دا خو ډیر لوی کار دی. کور ودان سلامت او سه شاغلیو محمد الله مسعود او طارق وزیر چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ، له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د آزادی رادیو خبرونه اوري.
سر لجام را بہ دلی اوبا ہاد یقین لگی جی راز جی دلی لحظہ تاپ کی تمندلی ماپ کی سورکڑی تیے تقدیر خوڑلی تیے نصیب وجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی سورکڑی داستا پراندی گلی مامی ددواڑو سر گزر ورکڑی دتا قتلی نشم دتا جڑلی نشم تا آوی دلی نشم سات رہنو لگی یاد گیشتی ہمی ولی نشم او ساتھ رہوں گئی
کنی رغون ولی نورو دیری خونه یو کنا وادل بو جدا کهم لمبو سویی زهم مورو سویم دهم دهم لگات زهم دبیل لقام دهم ربا سنسان زهم دتا ناچار دهم دور دوارو دهم منلی هم گاللی شدی دال دیوال غرزولی شدی غلا دید رکی
Oh, my God.